نوری میزبان شماست. نوری از خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړی مشی. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې اړه مو له یو کارپوه سره خبرې کړې. دغه راز د ځینو کارپوهانو نظرونه مو هم اخیستي چې وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. په دې او په ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکټو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د سنا جرګې یو کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشتې کېدو لپاره 4000 نوې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اور بند وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه کوي چې د روسیې ولسمشر او د امریکا ولسمشر به د سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره وګوري. د ناتو د نهویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوه موضوعات مهم دي.
The main focus will be what more we can do to train the Afghan
special. اصلي تمرکز به پر دی وی چې موږ نور څنګه کولای شو د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همدار سره هوایي ځواکونه ته پراختیا ورکړو. افغانستان شاوخوا 2000 کماندو ځواکونه لري چې حکومت غواړي د نړیوالو په مرسته د سرتیرو شمیر دوه برابر کړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې نن پر دې هم خبري وشي چې ناتو د غوڅ ملاتړ د غیر محارب ماموریت په چوکاټ کې له تروریزم سره مبارزه څنګه پیاوړې کولای شي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خبرو خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد کابل ته د خپل سفر په څلورمه ورځ د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستی سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال دانفورد پرون د لیدنې کتنې په مهال وغوښتل چې تېرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراز ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې نوې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټولو 28 غړو د پوځي پالیسۍ دغه لایحه تصویب کړه چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځانګړي پروګرام مستحق پیژندل شوي د نورو ویزو ورکړه پکې شامله ده. دغو ملکي افغانانو له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو، اوروژونکو او د ساختماني چارو د کارګرو په توګه کار کړی، خو وسلوال مخالفان خاینان بولي. د دغه کمیټې ډیموکراتې غړی جن شاهین چې د دغو اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای متحده ایالات دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړي ډیر پوره وړلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 8مه او 10مه د جرمني په هامبورګ کې د جی 20 یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ او په یوې خونه کې وي، نو ښایي دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ ته دا مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وغږېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربند وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي اوس سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ګابریل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل چې دا منطقي نه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصو وختونو کې اوربند وکړي او په نورو وختونو کې ونه کړي. هغه زیاته کړه جرمني تیار دی چې په دونباس سیمه کې د اوربند غزیدو په صورت کې د ټولو خواو د ژوند ښه کېدو لپاره مالی مرسته وکړي. د مینسک د سولې د تړون سره سره چې د 2015 کال په فبروري کې لاسلیک شوی، په تیرو دریو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې تر څو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې ماکرون د جون په 28مه له ولسمشر ټرمپ څخه د ټلیفوني مکالمې پر مهال غوښتي وو چې پاریس ته ورشي او د جولای په 14مه د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ او ولسمشر ماکرون وروستي ځل د مې په میاشت کې په بروکسل کې سره لیدلي وو. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغې پیل شو چې یو تنکی ځوان مسلمان د جون په 28مه په یو اورګاډي کې د چړې په ګزارونو ووژل شو. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملتپال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. له 2014 کال راهیسې چې د بهاراتیا جاناتا ګوند واک ته رسېدلی، تر اوسه له 100 زیات مسلمان هلکان او سړیان په هند کې وژل شوي دي. او د پوهانو او څېړونکو یوه ډله وایي نړۍ درې کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د کمیدو مخه ونیسي، کنه بیا به ناوخته وي. دغو کارپوهانو په یو مقاله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طبیعت په ژورنال چاپي خپرونه کې خپره کړه ولیکل، که چیرته له کاربن ډای اکساید څخه تر 2020 کال پورې همداسې زیاته استفاده وشي، د مځکې د تودوخې درجه به هغسې پاتې نه شي لکه څرنګه چې د پاریس د چاپیریال ساتنې په تړون کې اټکل شوی وو. دا مقاله په داسې وخت کې خپره شوې ده چې تمد د جولای په 8مه او تمد جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سره سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د چاپیریال پر مسلې خبرې وشوې. امریکا په وروستیو کې د مځکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د پاریس له تړونه بهر شوې ده. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. افغانستان ته څنګه د نړیوالو پاملرنه په وروستیو کې زیاته شوې ده؟
دا ناتو سکرتر جنرال در خبر تایید کوم منه چې امنیتی از اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده.
په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر اخیسته. یو شمیر نور د چارو کتون کې بیا وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. د هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا په سودان کې د کولرا د خپرېدو له امله خبرداری ورکړی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. مننه چې تر دې دمه را سره یاست. بیا هم د خبرونې پاتې برخه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم بروکسل ته رسیدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو وغږیږي. د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه نننۍ غونډه د بروکسل په وخت د مازدیګر پلو پیلېږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي سی این بی سي تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي.
وی ویل ډیسکس دی ایگزیکټ ټروپ نمبرز ات
اور موږ په افغانستان کې د ځواکونو د کرش مېری پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخو. ستولتنبر زیاته کړه چې ډیر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همدارس به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وشي. افغانستان شاوخوا 1000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان مخې به د دې سرتیرو شمیر دوه برابر شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناټو یو شمیر غړو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوځیانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوی ده چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن پر دې خبري وشي چې څنګه د ناتو نه وشت غړي هیوادونه او د دوی متحدان کولای شي چې د افغانستان لپاره نور کماندو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې تر غونډې مخکې وویل چې ناتو به پر دې هم غور وکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي. به هم احمد شبر په دې اړه د امریکا د مریلند په پوهنتون کې له استاد شفیق همدم سره چې په خوا په افغانستان کې د ناتو سلاکارو مرکه کړې ده، په پایل کې د دې سوال په ځواب کې چې افغانستان ته څنګه د نړیوالو پاملرنه زیاته شوي، شفیق همدم وویل
د ناتو سکرتر جنرال دغه خبره تایید کړه ومنه چې امنیتي اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده. دغې نه وروسته نه یوازې ناتو بلکې د ناتو ترڅنګ امریکا هم په دې موضوع کې په دې اندېښنه کې ګډ ده، نو ځکه دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د ازیاتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالی امکانات افغان امنیتي ځواکونو ته برابر کړي.
که چیرته موضوع دا وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، نو ناتو ولې پرې باندې ټینګار کوي چې په محاربه جګړه کې به برخه نه اخلي او یوازې به روزنه ته ادامه ورکوي؟
په تاسف سره چې د ناتو دغه اوسنۍ ماموریت چې ده د افغانستان د حکومت سره په توافق باندې ولاړ ده، چې دغه ماموریت یوازې د روزنې د مشوره ورکونې او د ملاتړ ماموریت ده، نو په دې لړ کې افغان حکومت ته لازمه ده چې د خپلو نړیوالو پارتنرانو سره بالخصوص ناتو امریکا سره مذاکرات پیل کړي او دوی ته وهڅوي چې دلته په افغانستان کې نه یوازې ځواکونه ډېر کې بلکې محاربوي ونډه هم واخلي.
البته ناتو په تیرو غونډو کې هم د مشرانو په غونډه کې او تر هغه مخکې تیر کال هم په خپلو غونډو کې ټینګار په دې کاوه چې په افغانستان کې به بیا محارب ماموریت پیل نکړي، لیکن بل لورته د افغانستان حکومت وایي چې یو 4 کلن پلان له نړیوالو سره دوی شریک کړی دی، امنیتي پلان چې د هغه په اساس باندې به مخته ځي. څه فکر کوي که چېرته په دغه 4 کلن پلان کې نړیوال له افغانستان سره موافقه وکړي، بیا هم کېدای نشي چې امنیت به بهتره شي؟
اول نه، البته د امنیت به بهتر کېدو امیدواری شته، خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هغه د کاونټر انسرجنسي یا د شورش سره د مبارزې دری اصلی شرایط دي چې هغه د یو سیمه پاکول ته شکول دی، ورپسې د یو سیمه تعمیر مجدد یا عمران مجدد او په دریم پړاو کې د هغه سیمه ساتل ده. بدبختانه افغان حکومت فعلاً د توانی نه لري په اوله مرحله کې خو سیمه تسلیه کوي شي، خو د بیا رغونې او د دغې سیمه د استقرار لپاره کافي امکانات نه لري. په دغې څلور کالو راتلونکي ستراتیژي کې هم دغسې یو وړاندیز افغان حکومت لخوا نه ده شوی چې دغه درې اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. بله خبره هم دا ده چې د نړیوالې ټولنې تعهد هم تر 2020 کال پورې ده، یعنی درې کالو کې د نن د نن دغه نقدي مالی مرستې چې د افغان امنیتي ځواکونو ته کیږي د دغه میاد هم قضا کیږي. نو دې لپاره اړینه ده چې په دغه څلور کلن ستراتیژي باندې چې دا نه یوازې وست پرې بلکې د 2020 کال نه وروسته هم باید په دې باندې ټینګار وشي چې د نړیوالو ځواکونو بالخصوص ناتو مالی او همچنان د دې د سرتیرو مرستې افغانستان سره ادامه ولري.
د چارو کتونکو شفیق همدمو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه نور معلومات را سره شریکول او خپل نظر شریکول. البته
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او سیمې د چارو یو شمېر نور کتونکو بیا وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې تر ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کارپوهانو په باور د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په نوې ستراتیژۍ کې چې د بشپړېدو په حال کې ده په سیمه ییز اړخ کې به بیا هم پر پاکستان ډېر تمرکز وشي. عصمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي، د چارو ځینې افغان او امریکایي کتونکي وایي چې باید په دې ستراتیژۍ کې د افغانستان د جګړې پاکستاني عنصر ته زیات پام وشي. د امریکا د هیریټیج فاونډیشن غړی او پخوانی مرستیال دفاع وزیر پیټر بروکس وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او دغه هیواد ته د نورو ځواکونو د لیږلو په شمول د افغانستان پر پالیسۍ بحثونه کیږي، خو دی باوري دی چې د افغانستان ستونزه تر هغه نه حل کیږي چې له پاکستان سره سمې خبرې نوي شي. شاغله بروکس تاکید کوي که موږ د افغانستان په اړه جدي یو، په کار ده چې د پاکستان په وړاندې له جدیت کار واخلو. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان هم وایي تر څو چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مرکزونه او پناه ځایونه وي، ګرانه ده چې جګړه پای ته ورسی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وای پر پاکستان فشار نتیجه لرلی شي. نو موړې د امریکا او افغانستان له لوري د فشار ترڅنګ د چین فشار لا اغیزمن بولی.
چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی، هغه هم ځان وړاندې کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بند کړی تو وکی، او یو اساسي دند ته چې غاړه یې خداغه دا چې کچيري افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمی ناش تر سره کین، نو هغه کمی ژمنه چلته کیږي د هغه د سار دند هم منل چې تر هغه پورې موږ د سار دند مختوی شو. چې دا په لومړي ځل به سارې کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی، د دند ته غاړه دی. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایی ډېر فشار باندې دی، او چینایانو هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار باندې راغلي دوی د خلاصون لپاره حالې ځلو کې مرسته کړې ده.
پاکستان تل د افغانستان په چارو کې مداخله رد کړې ده، او په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه افغانستان ته انتقال شوي دي. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت په تدریجي ډول خراب شوی دی. اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش هم فعالیت کوي. د هیریټیج د تحقیقاتي انسټیټیوټ غړی شاغلی بروکس وایي د افغانستان حالات د دې لپاره خراب شوي چې باوري شواهد شي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي، د هغوی مشرانو ته پناه ورکړي او نورو غړیو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. دوی همداراز وایي د اوباما حکومت د دې لپاره چې پاکستان د طالبانو ملاتړ بس کړي هڅه وکړه چې له اسلام آباد سره ښه چلند وکړي، پوځي او اقتصادي مرستې ورکړي او ډیپلوماټیکي اړیکې ورسره لوړې سویې ته ورسوي، خو ګټه یې ونه کړه. د بروکس په باور د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو پر ځال بدل نشي، د ترامپ حکومت د افغانستان د دولت په ملاتړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. ډیر افغان کتونکي باور لري چې که امریکا پر پاکستان مالی او پوځي مرستې بندې کړي، ممکن دا هیواد په خپل افغان پالیسي کې بدلون راوړي. بروکس هم وایي له پاکستان سره د امریکا پر مرستو بیا کتنه وشي. د رویټرز خبري آژانس د یو راپور لمخې سره لدی چې تیر کال پاکستان ته د امریکا مرستې ډېری لږ شوې، خو بیا هم پاکستان په دغه کال کې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته له امریکا ترلاسه کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم. مخنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی اخلاص مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن به هم دی پروگرام وارد موضوع هم د افغانستان امنیتی وضعیت په تیر بیا د بروکسل د غونډې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې چې دا به د افغانستان لپاره څه نتیجه ولري په دې اړه بحث کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اندي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی د ډیورن کرخا د برتانیا میراث او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ویجاړونکې. د دې لیکنې په وینا د پاکستان د جوړیدو راهیسې د ډیورن مسلې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیچلې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي ترنګلتیا د دې دوو ګوندیو اړیکې زیانمنې کړې، خو د افغانستان د اوسنی حکومت په شمول هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. د مقالې لیکوال وایي دا کرخه چې افغانستان غیر قانوني او اجباري کرخه بولي د پاکستان لپاره ډیره مهمه مسله ده. د پاکستان د حکومت لخوا د دې کرخې په اوږدو کې د دیوال جوړولو وروستۍ هڅې د لیکوال په وینا د افغانستان له سخت مخالفت سره مخ شوې. دا اوپن ډیموکراسي په نوم انګلیسي خبرونه هم د افغانستان په اړه لیکنه کړې او په کې په لندن کې د افغان کډوالو خزو ستونزې ته اشاره کړې. د خبرونه په وینا په لندن کې ډېری افغان خزي له نشاط پالنې، سکسیزم او په جبري توګه له حملې کېدو سره مخ دي. د خبرونه په وینا داسې ښکاري چې د برتانیي حکومت دغه څه په اړه چې رښتیا ورسره د خزي مخ دي د یو تصویر په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. خو لیکنه د جنوبي اسیا د روغتیايي ادارې د څېړنو پر بنسټ وایي په لندن کې د لومړي نسل افغان مهاجر د جنسي مسلو په اړه ډېر معلومات نه لري. د روغتیايي ادارې د لندن په څلورو بیلابیلو سیمو کې له سلویخت افغان خزینه او نارینه سړیو سره مرکې کړې او موندلې ده چې په دوی کې توکم پالنه له سکسیزم سره یو ځای څنګه د اجباري بردارۍ سبب شوي، او په لندن کې د ګڼ شمېر افغان ښځو حقونه څنګه د هغوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. خبرونه وایي سره له دې چې په لندن کې ډېری افغان ښځې لوړې زده کړې لري، خوښ شوي چې په کور کې پاتې شي او ماشومان وسیږي. د لیکنه د عربي په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي چې د څلورو ماشومانو مور او د طب ډاکټره ده او یو څلوېښت کلنه ده. نوموړي ولس کاله مخکې لندن ته راغله او استغلته د کور د یوې داسې ښځې په توګه ژوند کوي چې خپله خوښي د ژوند په ټولو مسلو کې د کور د سړیو له خوښۍ سره تړلې ده.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او دوه ویشت دقیقې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. دا تاکتیکونه داسې مهال بدل شوي چې د ډلې په سوریه او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي چې له 2014 کال وروسته لاندې کړې وې. یو شمېر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره اوس تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. په دې اړه فریبا ظاهر نور توضیحات وړاندې کوي.
درې کاله وروسته لاغه چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، دغې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقی شهر د نیولو په لور د پرمختګ په حال کې دي. بل خو په عراق کې یوازې 2 کیلومتر سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی شهر موصل له دغې ډلې ونیول سي. لدی سراسره له اسلامي دولت ډلې څخه د اومده سیمو د نیولو خوشبيني خبرداري هم لري، حق ده چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنی نه وي. د عراق د پوځي او پخوانی افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستي ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې د ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نو موري یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپل تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او لا نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتموند په هنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وای ل دایښ وسوالو څخه د سیمونیول د دې ډلې د وسنی جوړښت پای دی، خو هغه بل منځولار نسی. د سیمونیول یو اساس و چې لمخیا د ډله تاسیس و، هغه کابینه درلوده، والیان او صلاحکاران درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه د اوس ل دې پالیسۍ څخه راوځي. د دې ډلې د ستراتیژي بدلیدل دوی مناوي لرلای سي، یا بل سوریه او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پرخوي، او یا به هم دامنې چې یو بیکوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې د غډلې لوجدي مدیر رئیس لمړنۍ انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څنګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته شو. په فلیپین کې د شپلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعودي په خبره دوی پر ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډېر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامیو د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو ږغ کړی و چې خپلو بریاو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري، او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
د اسلامي دولت ډلې داعش د نوي تاکتیکونو په باب مو واورېدل. له هغه ډله چې په وروستیو کې په عراق او سوریه کې ډېره ځپل شوې ده، دا ډله اوس هڅه کوي چې د خپلې ماتې د جبرانولو او د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو انکار واخلي. په هند کې افغان د یو کور په لټه کې په نوم فلم جوړیږي. په دې فلم کې څوک کار کوي او کیسه څه ده، دا به عصمت سروان درته ووایي.
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. افغان پرول کې د عدنان سمی لمړنی تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرول لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې دي. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوشته ژیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورت یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړ ایستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم. موږ ته به د شهیدانو حقوق دا مشي تقاوت ریاست نه هیله دا هیله لرو چې موږ ته تقاوتونه جمع شي، دا څه وجه ده چې نه جمع کیږي؟ هلو زه کرنجان سرخدی خصولات نه زحمت در کوم د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کیږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي.
او د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زی سره مې د ستونزې شریک کړې.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیږي چې ګواکې دوی ته هغه ماشونه نه دي ورکړل شوي. موږ د ټولو معلولینو او د شهیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دوی ماشونه ورکړل، د ټولو ماشونه ورسېدلي دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپلو اسنادونو کې یو څه نیمګړتیا ویلي دي، ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي. موږ دوی لیږلي دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس لږه نه موږ کېدای ولی تاسو پر موږ وکولی شو هغه حق سمه توګه خاص تاسو موږ ورکړو. لپاره دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي لکه د بایومیټریک پروسه موږ پیل کړې سره د بانک تازي پروسه ده چې هغه مودرن او نيټ پروسيجر دي ستان د پرسته ته موږ کوم څه د دې خلا فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو، د فساد مخنیوی وکړو. د یو کس معاش هم نه ورکېږي، خو ته په خپل وخت زمانه خپل اسنادونه پروسس ترسره او وروسته هغه نه موږ ته راوړو.
ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه او دغه ستونزې مو هم له چارواکو سره مطرح کړی وي. البته موږ هڅه کوو چې ستاسو ستونزې د چارواکو مخته کېږدو. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو هم صاف اوازی اوریدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې ستاسو د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ناتو د نهه ویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. پرون یې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستی سره وکتل. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې 2 پولیس وژل شوی. د بدخشان د ولایتي شورا مشر ویلي چې دا دواړه خویندې وي چې د اختر تر رخصتېدو وروسته یې غوښتل کار ته ولاړې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر او د امریکا ولسمشر به د 30 صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. دا غونډه د جولای په 1 او 2 د جرمني په هامبورګ کې جوړیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پاله او بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربند وغځوي او زیاتوي هغه کولی شي یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. سپین مانی ویل د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون بلنه منلې ترڅو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. او د پوهانو او څیړونکو یوه ډله وایي نړۍ 3 کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د کمیدو مخه ونیسي، کنه بیا به ناوخته وي. ازادي راډیو اوري خبرونو تفصیل کې غواړي بیا ولولي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی کم مخله دې چې 2 اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د یوې په ناروغي د خبرېدو په د اندېښنو په باب مو خبره او د روغتیا نړیوال سازمان په سودان کې د کولورا د خبرېدو له امله خبرداري ورکړی دی. ویل کېږي چې په سودان کې سلګونو کسان په روغتونونو کې بستر شوي او بیړنۍ روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو دغه راز ویلي چې په یمن کې هم د کولورا د خبرېدو له امله د بشري ناورین د پیښېدو ویره شته. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي سره لدی چې د سودان حکومت رسمن د کولرا د وبا خبرداري نه دی ورکړی، خو په خلکو کې د شدیدو اصالاتو د خبرېدو لامل یې اندیښنه څرګنده کړې ده. په سودان کې د امریکا سفارت د جون په لومړۍ نیټه لا وویل چې د دغه هیواد په ځینې سیمو کې د کولرا د خبرېدو رپورټونه تایید شوي. د امریکا د سفارت په حواله د سودان د پلازمینې خرطوم په ځینې برخو کې د کولرا پیښې تایید شوې وې او هلته یې هم لامل د یو شمېر کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی و. لا تیر دو بیرایسی په سودان کې د شدید احصال لامل نږدې 60000 کسان په روغتونونو کې بستر شوي او د 3500 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په سودان کې له جون تر اگست بارانونه اوري او کچیرې د وضعیت ته پر وخت پاملرنه ونه سي شي حالت لا خراب سي. ملګرو ملتونو او د روغتیا شمیر نړیوالو ادارو په یمن کې هم د کولرا د وبا لامل خبرداري ورکړی. هلته که څه هم د کولرا د مخنیوي لپاره 2 میاشتې مخکې یو کمپاین پیل شو، خو ملګري ملتونه وایي چې مخنیوی ګران دی. ملګری ملتونه وایي په سودان کې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو کمپاینونه چلوي، د روغتیایي موادو د ویش لړۍ پیل کړي او روغتیایي کارکونکو سره مرسته کوي، خو په یمن کې چې جګړه روانه ده دا کار ګران دی. په همدې حال کې د مصر حکومت پرون اعلان وکړ چې په خپل ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د هغو مسافرو لپاره چې له سودان او یمن ورځي د ځانګړي معاینې دفترونه پرانیستي. د مصر حکومت ویره لري چې له سودان او یمن ورتلونکي مسافر شایي هغه هیواد ته د کولرا د خپرېدو سبب شي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان استاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق مالکیت کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کمه ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوص په اړه چې د ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لاندې اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه پلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې یوه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسې وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم وه، بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوص کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او د نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دین معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده. تاسو اشاره وکړله حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زموږ ساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکم دوستانو ته، نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د دن سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کېدی چې تاسو سوال وسی لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي، بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له مور پیدا سوی نه د حق ثابت دی کپلاری وی په دنیا کې کني، یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې مخ کې اشاره کړ پس د ځوان مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګېډه کې څه په دنیا په سر کې هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، والد دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبره داسې راټول کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې، که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد و نه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کې چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي، که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ځوان کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دی، تاکارو سرستنه به تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو، موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو بندو بس
کړی فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخ اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولزمون په دین کې خزو ته اولویت دی، حق د مالکیت ورکړی اول، حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی دیو خزه، چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي، چې یعنی مخکې دې ورکړي او څه دې وروسته ورکړي، دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې موږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دوده خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازۍ ترازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درن اوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړو دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسونکو احسان الله ذهین وایي چې په ټوله افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پر ورځ، او همدارنګه خجینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پر ورځو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي او د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي. پرو ته ورځي د اختر پر ورځ او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنګزای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرمغز کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره ترسره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم ملخانه موږ ته وایي په دې کې موږ د سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کړو. کوم ملمانه سرځي یو چای دل زغنه یو طرف نور هر شی خې دی او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه دا موږ اکثره خلک دی دا وایي شریعت د ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ دي. موږ سره هم ګان دی اوس خو موږ سیزون کو شاوخوا هم سایګان دي چې لار قوم دي لار جن دي. موږ یې نو څکه پروس کله لوی اور کې اختر کې بروزه کې ولا کو په باندې دیوال را چپسو کار کو دیوال پر چپسو د عمل ته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی تر تلل. بیا موږ تر سه سړی دوی د غم اوس لکه شته سو یو تاسو راځي دوی برته تازه کوي د غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشپه وته وایي کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره میکړه د خشپه کندول می وسیدله ده وریجې زمینه می پخه کړه د وسیدله ده ټیکاله په تیغنه کې تاوده پخه کړه د وسیدله ده هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تام دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دغه حنانات روان ده وشه مونږه مغاسه چې خسرګنه کړ په تلم اول به مونږ خو غاګ به کول چې پلانګي و سبا یو ده چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو ودی په دوړ سترګو بس بیا ما مغاسره کم ته کار کړ د جماعت م کندوله بس دنه ده هغه ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندول کې خو کېو بیا جماعت تر لګو
دی غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنې د ناسم دوت ترڅنګ یو شمیر نور دودونه هم شته مګر دوی وس دا دوت نپالی
اخ وس په خوست کې هم د انانات ورکشاو د وای دا ډیره ګناه ده اختر پاوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نور کوي فاتحه دی اختر پاوریز بخی مرحوم ده بخی هم مولویان هم لره کړه ده په خوشالتی اوریز کې وای خام ما ګډوي ډیر په خندا وته وای داس په جګر خو نه نه وته وای چې ولا زو نه وا خدای ده او بخی ال ودی بسنګ چندان ده تاسو نه وای جړه کړنجانه پرګه دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای ده او بخی دایوان بسنګ شي د خزی بسنګ شي او خدای داس د خبرې بوته وا اوس نشته د خبر خدای ډیر ناراضه کیږي
نسیما چې په کابل کې اوسیږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخیستنې دود سم نه بولی خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کده و د منګا یو لور لور مړ بیا ورکه اختر کې ډیر چغما چغوک بیا د اختر چې تیر سه بل اختر کې بیا هاغو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلم یو هو نه غسی مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج به زما نست خلزانه سره څنګه یادونه نو چې دی اختر کې و کالیا غوست دات ما زو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا ولا کای اختر راځي ما هغه پیټ کې 12 کال
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دي شي نو په کوچنیو او لوی خارونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وی د کابل په هانتون له استاد په هانیار قاری عبد الله کومول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر دی خو او ناوړه دودونو پاره پختلې دي د اوریدلو بلنې درکو
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی یو د اسلام له نظر چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی او قران کریم هم د اختر پر اړه باندې او د روژې نه د تیرې دوه او بیا د لوی او وړو کې اختر دوه د فضایل پر اړه باندې د قران صریح آیاتونه دي د دې ترڅنګ زمون ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده په دې کې د اختر مانزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی زمون ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ ټولنې یووالی هم ثابتېږي د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغه کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي د دې دردونه شریکيږي خوشحالي شریکيږي نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دي یو ډیر خ عرفته یو ډیر خ د ترحم عرفته هغه د شي کشران ته پیاسي ورته یا وي ته او د دې ترڅنګ مشران خزي په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکي او تاغې ته دا ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسي نور هغه شین چې هغه ماشومان ته خوشحالي یاغه ورکي یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي خپلو سیمو ته راشي
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي هغه غم یو ځل بیا تازه کیږي دغه دود پاړه کراته وایي چې آیا اساس په سیمو کې دغه دود شته او کنه او کچیر دی د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي
دا ټولنه زیاته په عرف او انانات باندې تکیه او انانات په دې ټولنه کې چي دي دا ډیر حاکم دي زمون په سیمه کې دغه بدبخت او رفشته نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردی ده بلکې هغه ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه هیله دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغه د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړی د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي که نه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمیر پخواني دودونه کمرنګه شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه ترسره کول یې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
استال غما پاختر جڑا کوما
بیورور خور په کلی راغله आवाज یو کړو چې د چا کر بزما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د نام نه لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلون نن منزل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
راشه زمان
لسبينا خلق پیدا دی تور لسبينا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسپینو مس کی وینا وجانا نسما قرار راشا مہربان زما
قرار راشا مہربان زمان ودز راشا